خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خپرونه د میر احمد صاحبی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي او شروع یې په خبرونو کوو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د هیواد د ولایتونو له ځوانانو سره په کتنه کې یو ځل بیا د نجونو د تعلیم پر اهمیت ټینګار کړی دی. ښاغلی کرزي پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې په دې ناسته کې د ملي وحدت او د زده کړو د ارزښت په اړه خبرې وکړې او ویناوالو هم د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې پرانیزي. طالبانو د تیر کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته له شپږم د لوړو ټولګیو د د کول کنجونو پر تعلیم بندیز ولګاوه. د طالبانو په حکومت کې د اورګاډي د اداري چارواکي وایي چې تیرونه د هیواد د اورګاډي د شبکو لاري نږدې څلور دی وزارتونه مال انتقال شوی دی. د ادارې پرون په یو بیان کې ویلي چې په دې انتقالاتو کې یوازې 320 تنه بهر ته صادرات او پاتې ټول د نفتي او غیر نفتي موادو په ګډون واردات دي. د اورګاډو ادارې په یو بل بیان کې ویلي دي چې د خافیرات د اورګاډي د پټلې د ترمیم چاري به تر دو میاشتو پورې بشپړ شي. بیان زیاتوي چې ایران ژمنه کړې چې ژر تر ژره به له همدې لارې خپل انتقالات پیل کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشتري یا UNHCR وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې کډواله او بې ځایه شوي تر ډیره له روغتیایي خدماتو بې برخې دي، نړیوال مکلف دي چې خلکو ته د بشري روغتیایي اړتیاو د رسولو په برخه کې خپل بې پرېتوب وساتي. د ادارې پرون پر ټویټر خبر ورکړ چې د پروان ولایت په مرکز چاریکار ښار کې د پخوانیو جګړو شاوخوا 2200 کورنیو ته بشری مرستې رسولې دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنرۍ د راپور له مخې په افغانستان کې په تیرو 15 کلونو کې د کورنیو بې ځایه شویو په شمیر کې زیاتوالی راغلی او افغانستان د کورنیو بې ځایه شویو د شمیر له پلوه په نړۍ کې شپږم هیواد دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی یو ځل بیا له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې د روسیې هر راز نفوذي شبکې له منځه یوسي. زیلنسکی پرون په مونتینیګرو کې یوې سیاسي امنیتي غونډې ته په آنلاین ویډیوي وینا کې وویل:
ټول اروپایي هیوادونه باید د روسیې د نفوذ شبکې له منځه یوسي، څو چې ناسم اطلاعات، فساد او جنایي سیاستونه خپره نشي. د بالکان د هیوادونو لپاره د دې موضوع اهمیت تر اروپا کم نه دی.
دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې اروپایي ټولنې د روسیې د انرژي پر سرچینو د اعتقاد کمولو لپاره د هڅو په ترڅ کې اوس پر روسیې د بندیزونو اتم پړاو تصویب کړ. د روان کال د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل له کبله له روسیې سره د اروپایي هیوادونو په اړیکو کې سخت کړکیچ رامنځته شو. او جاپانی چارواکی وایي د سشکاری شمالي کوریا یو بل بالستیک توغندای ویشته چې په تیرو دو اونیو کې د دې هیواد له لوري ومه دا ډول ازموینه ده. د جاپان پوست وویل چې دا توغندای د دې هیواد له اقتصادي انحصاري ساحې څخه بهر را پریوتی دی. د جاپان د ملي نشریاتي شبکې NHK د راپور له مخې د سشکاری چې دوهم میزایل هم توغول شوی دی. شمالي کوریا د ازموینې وروسته له هغه کوي چې د امریکا او جنوبي کوریا پوځي ځواکونو ګډ سمندري پوځي تمرینونه پای ته ورسول. د شمالي کوریا د فضايي پراختیا ملي ادارې د دې میزایلونو توغول د امریکا د اقداماتو په وړاندې دفاعي تدابیر بلل دي. د روان خبرونه په دوام کې به د دوه موضوعاتو تفصیل واوري. په یو شمېر شهرونو کې زرګونو افغانانو د هزارګانو د وژنو خلاف اعتراضونه وکړل.
دغه لپاره موږ راوتو چې په افغانستان کې هر ډول ظلم، بانسي ظلم او وحشت.
د امریکا لنوی پریکړې سره سم به نور پر افغانستان د بی پیلوټ الوتکو امر یوازې ولسمشر بایدن ورکوي. د چارو یو افغان کارپو د امریکا د پریکړې ته په کتو وایي نور باید طالبان بهرنیو ترهګرو ته ځای ورنکړي.
دوی کولی شي چې خپل نظرو ته تغییر ورکړي او بیا به د دغه سو حملو مسؤلیت به د اسلامي امارت په غاړه.
د افغانستان د امریکایي پوهنتون له هیواد یو شمېر وتلي محصلانی وایي چې نور نجونو ته د وتلو اجازه نه ورکول کیږي. د رواني ناروغیو ډاکټران وایي په افغانستان کې روحي ناروغي او ناروغانو ته جدي پام نه کیږي.
که چیرې یو څوک په رواني ستونزه باندې اخته شي، دوی سره هغه چلند نه کیږي چې هغه باید مناسب وي.
د غزنی په یو کلیواله سیمه کې د نجونو د نوي جوړ شوي ښوونځي زده کوونکي وایي
ولې خلک غوښتل دا داسې ښه مکتبونه جوړ کړي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د جرمني حکومت وی لسکونه افغانانو چې په افغانستان کې دوی ته کار کړی وو او همدار ځین نور کسان چې له خطر سره مخامخ وو او ټاکل شوی و چې له افغانستان څخه وېستل شي مړه شوی دي. د ډي پی ای خبري اژانس تر راپور لمخې د جرمني دفاع وزارت وویل 15 افغانان چې یو وخت د دوی ځایي کارکونکي وو اوس مړه دي. د راپور لمخې د دغو کسانو لمنځه 12 تنه په طبي ډول یا په ترافیکي پیښو کې مړه شوی دي، 6 تنه یې وشل شوی، خو دا سکومه نه خنشته چې دا کسان دي د جرمني د وسلوال ځواک د ملاتړ په خاطر وشل شوی وي. دا نه د سرګند شوی چې د نورو د مړینې سبب څه و. زرګونو افغانانو پرون د نړۍ په بیلابیلو ښارونو کې د افغانستان له هزارو سره د خواخوږی په پار لاریونونه وکول. دا اعتراضونه ورسته له هغه پیل شول چې د کابل په دشتي برچی سیمه کې چې اکثر وسیدونکي هزارګان دي پر یو شوونیز مرکز تروریستي حمله لسکونه کسان مړه او ټپیان کړل. مظاهره چانو د نجونو د زده کړو د بندیدو په وړاندې هم اعتراض څرګند کړ. د موضوع جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د استرالیا، امریکا او اروپا په لویو ښارونو کې پرون زرګونه افغانان د افغانستان له هزارګانو سره د پیوستون په هدف کوڅو او واټونو تراوتل او شعارونه ورکړل چې پر هزارګانو حمله دی باندې شي. دوی تر دې شعار لاندې چې د هزارګانو غنه وژنه یا جنوساید دی باندې شي، په افغانستان کې پر شیعاګانو، هزارګانو او نورو افغانانو د تروریستي حملو د بندیدو غوښتنه کوله. د فرانسې په بوردو ښار کې د دې مظاهرو یو ګډونوال احسان الله ناصری ازادي رادیو ته وویل
دغه لپاره موږ راوتلو چې په افغانستان کې هر ډول ظلم باندې ظلم او وحشت کغه زاره ده، کغه ازبک ده، کغه پښتون ده، کغه تاجک ده، کغه هر قوم ده، بس دې مخنیوي وشته کغه مکتب کې 14 دې کېږي، مدرسو کې دې جمعتو کې دې مخنیوي وسی، او غدي ازارګانو باندې 14 دې ظلم او زیاتې زیات کېږي، بس دې مخنیوي زیات وسی.
ایرانی میرمن شګوفه دا دوند هم د دې معترضانو په قطار کې و.
من ایرانی هستم، یک زنم، من از تمام مردم
زه یو ایرانی یم، یو خزه یم، زه له ټولو خلکو او له هغو کسانو سره چې کولای شي له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې سره اړیکې ټینګې کړي، هیله کوم چې د دې درېدلو خلکو د هزاره نسل اواز د نړیوالې ټولنې غوږونو ته ورسوي.
د چک جمهوریت په مرکز پراګ ښار او همدارس د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې چې د اروپای ټولنې مرکز هم دی، معترضان لارو کوڅو تراوتلی وو. همدارس د امریکا او کاناډا په څو ښارونو کې چې افغانان پکې ډیر دي، هم ګڼ خلک د هزارګانو د غنې وژنې د مخنیوي له شعارونو سره مظاهرو تراوتلی وو. د دې مظاهرو جریان پر ټولنیزو شبکو هم پراخ انعکاس درلود. د استرالیا په بریسبن ښار کې د دې مظاهرو جریان پر ټولنیزو شبکو په ویډیوګانو کې خبر شو. د افغانستان د هزاره او شیعه اقلیت په ملاتړ او له هغوی سره د خواخوږی په پار د اعتراضي مظاهره ورسته له هغه پیل شوې چې یو ونې مخکې د کابل په دشت برچی سیمه کې د کاچ پر خوونیز مرکز تروریستي برید وشو. په دې برید کې د ملګرو ملتونو د ارقامو لمخې 350 کسان چې ډیری زده کوونکي نجونې وي ووژل شول او له 110 زیات نور ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت تر اوسه هم کومېډلې نه دی منلای، خو د افغانستان پر شیعاګانو او هزارګانو د اکثرو پخوانیو حملو مسؤلیت داعش ډلې منلای وو.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن له بی پیلوټ الوتکو څخه د کار اخیستو په اړه یو نوی دستور ورکړی دی. دا د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د امریکا د نوی ستراتیژۍ یو برخه ده چې د بی پیلوټ الوتکو کارول محدودوي او د ملکیانو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکوي. په دې راپور کې به واوري چې د امریکا دا نوی پریکړه به په افغانستان کې د امریکا د بی پیلوټ جنگي الوتکو پر کارولو او ماموریت کوم اخیز ولري.
له جګړه ییز ساحې بهر د وسلو لرونکو بی پیلوټ الوتکو د کارولو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن د نوي دستور په اساس له دی ورسته په افغانستان کې د دې الوتکو د حملو حکم به په خپل ولسمشر تاییدوي. د امریکا پوځ ویل دي چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د روان کال په اگست میاشت کې د همدې ډول الوتکو په برید کې وواژه، خو دا پریکړه به له دې وروسته د امریکا د بی پیلوټ الوتکو پر عملیاتو کوم اغیز ولري؟ د پوځي چارو شنونکي احمد خان اندړ په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل:
دا ډیر یو ښه نظر ده، هم به نړیوال تشویشونه کم چې د امریکا په اکله او هم به د افغانانو تشویش په دې اکله رفع شي. خو د افغانستان اسلامي امارت په کار ده چې د توریزم په ضد په رښتینې توګه ګامونه واخلي او پرینځي چې د تورستانو ډلې په افغانستان کې ځالې وکړي او کنه دوی کولی شي چې خپل نظرونه تغیر ورکړي او بیا به د دغه سو حملو چې د امریکا بی پیلوټ الوتکې شروع کړي د دې مسولیت به نه یوازې د اسلامي امارت په غاړه بلکې دا به یو نوې جګړې ته لار هوارک.
ولسمشر بایدن د جګړې لسیمو بهر د وسلو لرونکو بی پیلوټ الوتکو د کارولو دستور په دې ورستیو کې رسمن صادر کړ. دا تګلارې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ یو برخه ده چې د بی پیلوټ الوتکو کارول محدودوي او د ملکی وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکوي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د بایدن د ادارې د یو جک پوری چارواکي لقوله چې نه غوړي نومي افشا شي خبر ورکړي چې د نوې تګلارې لمخه مخکې لدی چې یو مشکوک تروریست د احتمالي خونړیو اقداماتو او له هغې ډلې د بی پیلوټ الوتکو د ځنګړو عملیاتو په فهرست کې شامل شي باید د متحدو ایالاتونو د ولسمشر تایید واخیستل شي. دا پریکړه د امریکا سیاست یو ځل بیا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما د ولسمشری د دورې وروستۍ ورځو ته ورګرځوي او په دې برخه کې د مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ اسانه قوانين لغوه کوي. د ترامپ ادارې د ټیټه کچې چارواکو ته اجازه ورکوله چې د خونړیو عملیاتو پر مهال د عمل پراخه ازادي ولري. د اسوسییټډ پریس راپور د امریکایي چارواکو په حواله زیاتوي چې دا نوی دستور روسه له هغه صادر شو چې امریکایي ځواکونو د اسلامي دولت ډلې یادایش درې جک پوری چارواکي د سوریه په دوسیمو کې چې یوې د سوریه د رژیم په ولکه کې ده په دوه جلا حملو کې ووژل. خو دې ته په پام سره چې سوریه د امریکا لپاره جګړی زسیمه بلل کیږي، نو هلته د بی پیلوټ الوتکو عملیات د ولسمشر تایید ته اړتیا نه لري.
په جولای میاشت کې د القاعده شبکې پر مشر د امریکا لبرید وروسته په لومړي ځل جګپړو امریکایي چارواکو له طالبانو سره مخامخ کتلی دي. د فاکس نیوز د راپور لمخې د ولسمشر بایدن ادارې د سی آی ایم مرستیال رئیس ډیوډ کوهن د قطر پلازمینې دوحې ته استولې او پرونی د طالبانو د استخباراتو د رئیس عبدالحق وسیق په مشرۍ پلاوی سره کتلی دي. له بلې خوا سی ان ان وایي چې د طالبانو د استخباراتو د رئیس په مشرۍ پلاوی سره د سی آی ای د مرستیال رئیس ته کتنې په محل د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام مست هم حاضر و. سی آی ای او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. وروسته له دې چې امریکا ته څرګنده شو چې طالبانو د القاعده مشر ایمن الزواهری ته پناه ورکړې ده، له طالبانو سره د خبرو اترو بهیر ودراوه ځکه چې دا کار د دوحې د موافقې ښکاره سرغړونه وه. طالبانو د دوحې په تړون کې ژمنه کړې چې القاعده ته به پناه نو ورکوي. د افغانستان امریکایي په هنتون یو شمیر محصلان وایي ل ډیر ستونزو وروسته له افغانستان په وټلو بریالي شوي دي. د دوی لډلې زینوې ازادي رادیو ته ویلي اوس هم د دې په هنتون ډیرې محصلان په افغانستان کې پاتې دي او طالبان اجازه نه ورکوي چې له هیواد ووسی. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې واوري.
ترس کلان دغه میداریم که اگر از اینجا برآمدن نتونیم نشکم یې سکاره شبای خود از دست
بتیم. نومی حسین سعادت تا په افغانستان کې د خپل ورسته یو ورځو کیسه کوي. هغه ورځ چې طالبانو دی او نور محصلانو ته اجازه نه ورکوله چې خپل هیلو ته رسیدو په خاطر له افغانستان ووزي. هغه سعادت افغانستان امریکایي په هنتون د اداري او سوداګری په څنګه کې لیسانس کړی او اوس د مرکزی اسیا امریکایي په هنتون کې ماسټری کوي. هغه وایي لسل نور نجونو محصلانو سره د روان کال د اگست 15مه له افغانستان څخه قرقیزستان ته سفر درلود، خو د طالبانو لخوا یې مخه ونیول شوه او په دې تاریخ له افغانستان څخه په وتلو بریالی نه شوې. هغې ازادي راډیو ته وویل
هغوی پوهیدل چې موږ د امریکایي پوهنتون محصلان یو، په همدې خاطر یې موږ نه پریښودلو چې لاړې شو. هغوی ډیر جنجال وکړ، دا چې زموږ الوتنه قطر ته و، د قطر څخه راغلیو خلکو هم له طالبانو سره خبرې وکړې خو هغوی ونه منله. حتی د قطر سفیر راغی خو طالبانو محرم بهانه کړ.
اغلی سادات وایي د طالبانو دا محدودیت سبب شو چې دوی له درسونو شاته پاتې شوې او تل به دا ویره ورسره وه چې له افغانستان څخه په وخت ونه وځي خپل سکالرشپ به له لاسه ورکړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون یوه بله محصله چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو چلند ورسره سم نه و.
از ما پنهانی عکس گرفتن،
له موږ څخه یې پټ عکسونه واخیستل. موږ یې وګواښولو چې دا خبره باید له هوایي ډګر څخه ونه ایستل شي. زموږ موبایلونه یې وکتل او موږ چې هلته عکسونه اخیستي وو هغه یې پاک کړل. تر 3 بجو یې لکه یرغمل کینولی وو، وسایل یې نه را تسلیمول او غوښتل یې زموږ نوم په یوه لیست کې ثبت کړي چې که وروسته وغواړو ووځو پریمو نکدی.
و
موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جرمنی دفاع وزیر وایي چې ناټو باید د ګډ امنیت د ټینګښت لپاره لا زیاتې هڅې وکړي څو د روسیې د ګواښ په وړاندې ځان خوندي کړي. جرمنی د روسیې په گاونډ کې په لیتوانیا کې د یوې پوځي قطعې مشري کوي چې د ناټو د ختیځ لوري د امنیت د ټینګولو په هدف هلته دیره ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د جرمنی د دفاع وزیر کریستین لامبرخت لیتوانیا ته د سفر پر مهال وویل چې ناټو باید د غړو هیوادونو د ګډ امنیت لپاره هڅې زیاتې کړي، ځکه د دې په وینا دا معلومه نه ده چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د پراختیا غوښتنې وهمونه تر کومه حده وړاندې تللی شي. میرمن لامبرخت پرون د اکتوبر په 8مه د بالتیک په دې هیواد کې له ډیره جرمني سرتیرو سره د لیدنې پر مهال وویل چې لیتوانیا ته هم د روسیې ګواښونه اورېدل کیږي، خو د دې په وینا دا د مسکو لومړنی ګواښ نه دی، نو باید په جدي نظر ورته وګورو او چمتو اوسو. هغې زیاته کړه چې د جرمني امنیت د لیتوانیا امنیت دی. پر اوکراین د روسیې بې دلیله برید چې د فبروري په 24مه پیل شو له روسیې سره د لویدیځو هیوادونو اړیکې خورا زیات کړکېچن کړل. جرمني په لیتوانیا کې دیره د ناټو د هغې پوځي قطعې مشري کوي چې د 3000 او 5000 ترمنځ سرتیري لري. دا د ناټو د ختیځ اړخ د پوځي پیاوړتیا د هڅو یوه برخه ده. لیتوانیا په بالتیک کې د روسیې له کالینینګراد سیمې او همدارس د کرملین له نږدې متحد بیلاروس سره ګډې پولې لري. بلخوا په داسې حال کې چې د روسیې او اوکراین جګړه دوام لري، یوې چاودنې او ورپسې اورپیښې یو مهم پول چې روسیه د اوکراین له اشغال شوی ټاپو وزمې کریمیا سره نښلوي سخت زیانمن کړ او د ترافیک جریان پکې وځنډید. روسی چارواکو ویلي دي چې د دې پیښې علت د پله پر سر د یو موټر بم چاودنه وه، او د روسیې خبری رسنیو د دې هیواد د تروریزم ضد ملي کمیټې د چارواکو په حواله ویلي چې د دې چاودنې په نتیجه کې د نفتي موادو په هغو اوو ټانکرونو کې اور ولګید چې د کریمیا ټاپو وزمې ته لېږدول کېدل. کریمیا روسیه په 2014 کال کې د خپل خاورې یو برخه وګرځوله. د اوکراین د ولسمشر یو سلاکار ویل دي چې دا حمله د کیف لخوا د روسیې عملیاتي ملاتړ ته یو لوی نوې ضربه ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د رواني روغتیا متخصصان وای ناسم ټولنیز چلند او په وخت نه درملنه د دې سبب کیږي چې په افغانستان کې ګڼ رواني ناروغان له درملنې بې برخې پاتې شي. د افغانستان د رواني روغتیا د متخصصانو د ټولنې له مشر ډاکټر حکیم الله صالحی سره صفی الله ستانکزي مرکه کړې. لومړی ورڅخه پوښتلې چې په طبي لحاظ څومره د رواني ناروغیو درملنه ممکنه ده او خلک باید څه وکړي؟
عام خطر داسې فکر کوي چې رواني ستونزه یعنی نه تداوی لري او دوا یې هم د احتیاط سبب ګرځي او بالاخره خطرناکه ناروغي ده. دغه تصورات غلط تصورات دي چې خلکو منځ کې اوس هم خپره شوي دي. دویم دا چې د رواني ناروغانو سره په افغانستان کې په ټوله نړۍ کې ولا په افغانستان کې متاسفانه داسې منفي برخورد کیږي، په دې معنی چې دوی سره یو تعصب نه کار اخیستل کیږي. دا داسې چې کچېر یو څوک په رواني ستونزه باندې اخته شي دوی سره هغه چلند کیږي چې هغه باید مناسب وي. لکه یو کس چې په یو جسمي ناروغي باندې اخته وي وایي سره ډېر حمایه کیږي، وایي د کورنۍ لخوا مثلا وایي د میاشت په میاشت د فالوآپ لپاره وړل کیږي، ډاکټران ته سره وزټ کوي، همدارنګه دوی ته درملنه په هر میاشت کې ورته کیږي. وایي یو څوک چې په ناروغي رز باندې اخته شي متاسفانه چې نه د کورنۍ لخوا ورته حمایه کیږي او نه خپل ناروغ په دې توانایي لري چې هغه ورشي ډاکټر ته او د خپل ناروغي لپاره درملنه وکړي. بل اساسي خبره ده چې اکثر د رواني ناروغان داسې ستونزه لري چې دوی خپل ناروغي نه خبر نه وي، دوی انسایټ نه لري. کله چې دوی خبر نه وي نو دوی وایي چې زه ناروغ نه یم او په اصل کې هغه ناروغي. ستونزه همدغه ده چې د رواني ناروغۍ سره تعصب یا ډسکریمینیشن په اساس باندې تعامل کوي.
ناروغۍ یو د کټګورایز کوي چې په څومره کټګوریو کې دا ویشل شوی دي، عمومي توګه باندې، لنډه توګه باندې. البته که دا راته ووایي
د نوې کتابونه چې وایي تقریبا دغه مختلفو ګروپونو باندې تقسیم شوی، تقریبا ټول رواني ناروغۍ په دوه کټګوریو تقسیم شوی دي. ولی عام هغه ناروغۍ چې په افغانستان کې او په نور نړۍ کې، خصوصا په افغانستان کې چې ما مخکې فاکتورونه وړاندې کړې، مثال فقر، جنگ، بیکاری او مهاجرتونه، دا په افغانستان کې تقریبا زیات ناروغۍ چې زیات هغه زیات دي، هغه څوک چې په دې اخته دي هغه اکثرا یا سایکوټیک ناروغي دي چې هغه چې مستقیما یو کس د غز روان په مختلکی او یا هغه خلقی ناروغي دي چې هغه استرابات دي او همدارنګه ډیپریشنونه دي. په افغانستان کې خصوصا زیات ناروغي چې هغه د دغه فتونو چې مخکې نمونه واخیستل، الاتونه هغه د دوه شان کې دوه ډول ناروغي لري ذات دي، یو خلقی ناروغي لري ذات دي او بل استرابي ناروغي.
د رواني صحت د ښه ساتلو لپاره باید هغه عمومي څه باید وشي چې یو سړی ښه رواني صحت ولري؟
کله چې یو څوک د خپل توانایي ولري چې زه ژوند کولای شي خپل توانایي وپیژني او د ژوند په نارمل سیسونو مقابل کې ښه تعامل یا ښه چیلنجونو مقابل کې ښه برخورد وکړی شي او خپل ځان ټولنه کې شریک وګڼي او همدارنګه په ټولنه کې یو مؤثر شخص قبول شي، دغه رواني صحت وایي. د رواني صحت لپاره مهم او اساسي برخه ده چې هغه باید په کورنۍ کې د کورنۍ د خبره سره مخامخ شي، هغه باید ښه خواړه وخوري، هغه باید ښه خوب ولري، هغه باید د برخوردونو سره په تعاملونو کې سره سم کی او همدارنګه د ټولنې د کورنۍ او همدارنګه د حکومتونو لخوا دوی صحیح حمایه شي. کله چې دغه فاکتورونه موجود وي نو هغه بیا د رواني ناروغۍ نه دوی اکثرا مسؤل پاتې کیدای شي.
د افغانستان د رواني روغتیا د متخصصانو ټولنې مشر ډاکټر حکیم الله صالحی وو.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
د غزنی د اندړ ولسوالۍ په سردی کلی کې هغه سلګون انجونې چې تازه په شونځو کې شامل شوي خوشاله دي، خو وایي د دوی لپاره دی دایمي شونځي جوړ شي. دوی وایي که څه هم چې د درسي موادو له کمښت سره مخامخ دي، خو بیا هم خپل زده کړو ته دوام ورکوي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
موږ د علم سره مرسته غواړو چې مکتبونه نسم کې او موږ ته بکسه یو کتابونه او کتابچو کلمانه.
مریم د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ په سردی کلی کې د لومړی ټولګي زده کوونکې ده. دا شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په دغه ټولګۍ کې شامله سوې او زیاته خوشحاله ده. دا فکر کوي چې په راتلونکي کې به ډاکټر او یا هم معلم وي، خو هیله لري چې خلک ورته مکتبونه جوړ کړي.
ولې خلک غوښتن دا داسې ښه مکتبونه جوړ کړي؟
عایشه هم له تیرو دوو اونیو څخه دغه ټولګۍ ته د زده کړو په موخه ورځي. د نور انجنو ترڅنګ دا هم غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت ته پوهنې ریاست ورته د زده کړو زمینه برابره کړي او دا چې تر شپږم ټولګي پورته د انجنو پر مخ ته هم ښوونځي خلاص کړي.
حساب مې زده کړی او دغه کلمې مې زده کړې دي، څلور کتابه دغه مې زده کړې.
عادله هم د شاوخوا اتیا نورو نجونو ترڅنګ په لومړي ځل په ښوونځي کې شامله سوې. دا د زده کړو کولو په مخه د کتابونو، کتابچو او بکسونو په ارمان ښوونځي ته ځي او غوښتنه کوي چې مرسته دې ورسره وسي.
دغه مکتبونه هم جوړ کړي او کتابچو شیانه تراوړي، بکس او کتابونه.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت ډیری نورو سیمو په رنګه په سردی کلي کې د سویډن کمیټې او یونیسف په مالي لګښت د انجنو د زده کړو په مخه درې ټولګۍ جوړې سوې او سلګونه انجنې ورته راځي. محمد ظاهر دلته یو تن ښوونکی دی. نوموړی وایي دوه اونۍ په پوره کېدو دی چې په دغه ټولګیو کې درسونه پیل سوي، خو له بده مرغه چې تر اوسه پورې هیڅ درسي مواد نه دي ورکول سوي. سویډن کمیټې د موادو ژمنه کړې خو تر اوسه پورې همداسې پاتې دي.
خدا ستونزه ده، کتابونه نشته، قلمان نشته، کتابچې نشته، تخته نشته.
دا لومړی ځل دی چې دلته د انجنو درې سیمپونه جوړ سوي چې په یوه سیم کې تر اتیا زیات انجنې زده کړې کوي. محمد ظاهر وایي د سیمې خلک زیات ورته خوشحاله دي، په ډیره مینه خپلې لوڼې درسونو ته رالیږي او ډیری وخت یې نظارت هم کوي او پاتې کلیوال دې هم خپلې لوڼې درس ته راولیږي تر څو یو څه زده کړي.
الحمدلله دومره خوشحاله دي، هر یو دومره په شوق رالیږي سي، بېخي زیات شوقونه رالیږي سي. دوی راسي یو شی زده کړي، پوښتنه پسې کوي، راځي سي، څه شی وایي، څنګه دي کتابونه ورکړي که نه زده کړي؟ هغه بېرته بس دي یو وخت هم دا غوښتنه ده کتابونه ورنسته، کتابونه ورنه ورکړي، بس دا غوښتنه ټوله.
دا سیمې خلک هم د دغه ټولګیو بیا د انجنو زده کړو ته زیات خوشحاله دي. دوی وایي د پوهنې چارواکي او سویډن کمیټه باید هڅې وکړي چې د دغه ټولګیو لپاره درسي مواد برابر کړي تر څو د دوی په سیمه کې د هلکانو تر څنګ د انجنو زده کړې هم دوام ومومي. حاجي وزیر د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي موږ خوشحاله یو چې دغه ټولګۍ خلاصې سوې، موږ ډیری وخت ورڅخه نظارت کوو.
درې سیمپونه د مخ په کلي کې جوړ شوي دي چې د هغو شاګردانو ته موږ راغلو، نظارت مو وکول. ډېر خوشحاله دي دغه شاګردان، دا انجونې او د ټول کلیوال د ټولو غوښتنه همدغه ده چې موږ ته باید مکتبونه جوړ شي.
دغه ټولګۍ موقت او اتلس میاشتې وخت لري. وروسته معلومه نه ده چې وخت به یې تمدید که بندېږي، خو د سیمې خلک د طالبانو حکومت له پوهنې ریاست څخه د دایمي ښوونځیو د جوړولو غوښتنه کوي تر څو د هلکانو تر څنګ تعلیم یافتن جنی ولری. خو په غزنی کې د پوهنې ریاست سرپرست مولوی محمد منصور منیر وایي
مو پاینده کې پلان لرو چې ټول جنو کې مکاتب فعال کو. د اوس وخت لپاره موغوت دی سی بي اس او د سویډن کورسونه ورکړي دي تر څو دغه دی ولس بچان به تعلیم پاتې نشي. مو ورته متوجي شې دوی ته خپل مکاتب فعال کو او د دوی بچان هلته په عصري علوم او په دیني علوم باندې سمبال شي.
غزنی په تعلیمي په ځانګړې توګه د انجنو د تعلیم په برخه کې په تیره یوه نیمه لسیزه کې د سختو جګړو له امله سخت اغېزمن سوی دی، خو دلته د هلکانو تر څنګ ډیری انجنې عصري زده کړو ته زیاته لیوالتیا ښیي.
ستاسو له پیغامونو
د سارک غلجینې خبرې کوم، د چناری د کلي نه ورور د غیمنګ خاص د سینو وزه په لوچکاری وزه په لاده غاسین راس انجینران ناش موږ ته کارتون نه راکې او په دنور کلو باندې ګرځي موږ کلی ته ول نه راځي، سم مشکل پکې ده. روسل سوالی ته ورسو وای تاسو کلی ته انجینران درغلی دي نه دلته موږ کار غم سو کې نه تل سو غم کې دلته غریبانو نم دي مسکینانو نم دي ورور د خلک سخل غسر بد وضعیت سر مخ
زه د مرجه ول سوالی سه خبرې کوم. دغه د مرسو توضیح چې شروع ده دا لکه دی چې وایي چې موږ خوار و غریب ته ورکو، خوار و غریب ته دانه شاید یو ځای مای به څوک به لیکل سوی. نور ټوله دغه مشران د وطن مشران د بولاک مشران چې دغه تاغه مسولین یا راسي وای خوار و غریب را وشیا ساغه خپل قربان او دوستان را ټول کې باندې هغه په ولي کې هغه ته زنګونه وای هغه مخ ته ورته راولي. نور خوار و غریب خبر لانه دی کارتون اخیستی نومانی لیکلی کارتون ټولو ته رسیدلی خوار و غریب نه په خبر دی نه رسیدلی دی.
د هلمند څخه خبره کوم، د هلمند شته مرسته راځي دا ټول پر خوار و غریب باندې وشل کیږي. موږ دلته وینو چې مرستي هر وخت راغلی ټول خوار و غریب ته صحیح سلامت رسیدلی دی.
السلام علیکم ته کندهار آزادی راډیو ته دا میسج پریږدم کومې مرستې په کندهار کې ویشل کېږي غیر عادلانه ویشل کېږي او غریب سړی په نظر کې نه نیول کېږي $500 هغه خلکو ته ورکول کېږي چې شتمن خلک یې یا د انجینر و یا د دغس نشته کوونکي سره اړیکه ولري.
السلام علیکم، زه محمد زمان خبرې د ننګرهار ولایت نه او د سرخور لسوالۍ نه. دغه طالبانو چې وروسته مرستې ورته راځي له بهر نه خارج نه مرستې راځي بشری مرستې وروره، دا صرف د طالبانو په لیکو کې چې کوم کسان شهیدان شوي هغوی ته ورکول کېږي او دا نور ولس کې کوم کسان په دې جنگو کې لګېدلي هغوی ته نه رسېږي، کوم شهیدان شوي په ولس کې هغوی ته نه ورکول کېږي.
د روان خبرونه په دوام کې درسي ساعت پروګرام لرو، خو تر دې وړاندې مو رابولم د دې ساعت لنډو خبرونو ته. د افغانستان په خواني ولسمشر حامد کرزي د هیواد د ولایتونو لزوانانو سره په کتنه کې یو ځل بیا د انجونو د تعلیم پر اهمیت ټینګار کړی دی. ښاغلی کرزي پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې په دې ناسته کې د ملي وحدت او د زده کړو د ارزښت په اړه خبرې وکړي او ویناوالو هم د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د انجونو منځني ښوونځي او لیسې پرانیزي. طالبانو د تیر کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته له شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم بندیز ولګاوه. د طالبانو په حکومت کې د اورګاډي د ادارې چارواکي وایي چې تېره اونۍ د هیواد د اورګاډي د شبکو له لارې نږدې 4000 تنه مال انتقال شوی دی. د ادارې پرون په یو بیان کې ویلي چې په دې انتقالاتو کې یوازې 320 تنه بهر ته صادرات او پاتې ټول د نفتي او غیر نفتي موادو په ګډون واردات دي. د اورګاډو ادارې په یو بل بیان کې ویلي دي چې د خاف هرات د اورګاډي د پټلۍ د ترمیم چاري به تر 2 میاشتو پورې بشپړې شي. بیان زیاتوي چې ایران ژمنه کړې چې ژر تر ژره به له همدې لارې خپل انتقالات پیل کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشتري یا UNHCR وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې کډواله او بې ځایه شوي تر ډیره له روغتیایي خدماتو بې برخې دي، نړیوال مکلف دي چې خلکو ته د بشري روغتیایي اړتیاو د رسولو په برخه کې خپل بې پرېتوب وساتي. د ادارې پرون پر ټویټر خبر ورکړ چې د پروان ولایت په مرکز چاریکار ښار کې د پخوانیو جګړو شاوخوا 2200 کورنیو ته بشری مرستې رسولې دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنرۍ د راپور له مخې په افغانستان کې په تیرو 5 کلونو کې د کورنیو بې ځایه شویو په شمیر کې زیاتوالی راغلی او افغانستان د کورنیو بې ځایه شویو د شمیر له پلوه په نړۍ کې شپږم هیواد دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی یو ځل بیا له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې د روسیې هر راز نفوذي شبکې له منځه یوسي. زیلنسکی پرون په مونتینیګرو کې یوې سیاسي امنیتي غونډې ته په آنلاین ویډیوي وینا کې وویل
ټول اروپایي هیوادونه باید د روسیې د نفوذ شبکې له منځه یوسي، څو چې ناسم اطلاعات، فساد او جنایي سیاستونه خپره نشي. د بالکان د هیوادونو لپاره د دې موضوع اهمیت تر اروپا کم نه دی.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې اروپایي ټولنې د روسیې د انرژۍ پر سرچینو د اعتقاد کمولو لپاره د هڅو په ترڅ کې اوس پر روسیې د بندیزونو اتم پړاو تصویب کړ. د روان کال د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل له کبله له روسیې سره د اروپایي هیوادونو په اړیکو کې سخت کړکیچ رامنځته شو. او جاپانی چارواکی وایي د سشکاری شمالي کوریا یو بل بالستیک توغندای ویشته چې په تیرو 2 اونیو کې د دې هیواد له لوري ومه دا ډول ازموینه ده. د جاپان پوست وویل چې دا توغندای د دې هیواد له اقتصادي انحصاري ساحې څخه بهر را پریوتی دی. د جاپان د ملي نشریاتي شبکې NHK د راپور له مخې دا سشکاری چې دوهم میزایل هم توغول شوی دی. شمالي کوریا د ازموینې وروسته له هغه کوي چې د امریکا او جنوبي کوریا پوځي ځواکونو ګډ سمندري پوځي تمرینونه پای ته ورسول. د شمالي کوریا د فضايي پراختیا ملي ادارې د دې میزایلونو توغول د امریکا د اقداماتو په وړاندې دفاعي تدابیر بلل دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، درسی ساعت ته ښه راغلاست. په درسی ساعت پروګرام کې نن د تاریخ مضمون واردی. په نننۍ خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ تدریسیږي. یادونه کوم چې د نننۍ خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. د ووم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د پیغمبرانو د تاریخ په سلسله کې په تیر درس کې مو د ابراهیم علیه السلام د قوم د اوسیدو یو شمیر مهمې سیمې وپیژندې. د تیر درس په دوام نن د ابراهیمي تاریخ یو په زړه پورې برخه لولو. ښوونکی نن د ابراهیم علیه السلام له لورې د بتانو له عبادت څخه د خپل قوم راګرځولو تاریخ بیانوي. دا به واورو چې ابراهیم علیه السلام په دې لار کې څه سختۍ وګاللې او له نمرود سره یې څنګه مقابله وکړه.
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې وویل چې الله پاک پر خپلو بندګانو باندې مهرباني وکړه او د هغو د لارښوون لپاره یو پیغمبر ابراهیم علیه السلام راواستوي. اوس په دغه درس کې موږ ابراهیم علیه السلام او نمرود وایو. ابراهیم علیه السلام د آزر زوی وو او د بابل یعنی بین النهرین په خاوره کې وزېږېدی. نوموړی له هغو لویو پیغمبرانو څخه دی چې خدای تعالی هغه خپل دوست شمیرلی وو او د خپلو نیکو اخلاقو څخه په قرآن مجید کې هم یادونه کړې ده. آزر چې د ابراهیم علیه السلام پلار وو، بوتان یې جوړول او خلکو د هغه بوتانو عبادت کوي. کله چې ابراهیم علیه السلام ځواني ته رسیږي یا هم ځوانیږي، نو یې ولیدل چې د بابل خلک د بوتانو عبادت کوي. ابراهیم علیه السلام هغوی ته وویل په خپل لاس جوړ شوي بوتان خپل خدایان مه بولئ، ځکه چې هغوی نه خبرې کوای سي، نه چاته ګټه رسوای سي او نه هم چاته تاوان رسیږي. د کایناتو خدای یو دی، موږ یې پیدا کړي یو، مشترک روزي راکوي، کله چې ناروغ سو صحت راکوي او د مرګ څخه وروسته مو بیا راژوندي کوي. خو د ابراهیم علیه السلام خبرو پر آزر او د بابل پر خلکو باندې کم اغیزه او تاثیر ونه کړي او ورته ویل چې دغه کار زموږ پلرونو هم کړی دی او موږ هم کوو. ابراهیم علیه السلام هغو ته وویل چې تاسی او ستاسو پلرونه عبادت کله چې عبادت کوي دا دواړو غلط کړی دی، یعنی د دغه بوتانو عبادت کول غلط دی. د خدای پاک جل جلاله وحدانیت او هستی ومني ترڅو په دواړو نړۍ کې بریالیتوب در په برخه شي. ازر ورته په غوزه کیږي او ورته وایي چې کچیرې ته موږ منه کوې نو موږ به تا سنګسار کړو. نو ابراهیم علیه السلام تو وسلام هم په ځواب کې ورته وایي چې ما وبخشي، دا بخښه د د پلار په خاطر وغوښتل چې د پلار هم بد پرستو د بوتانو عبادت یې کوي، د دوی د ډلې څخه او داسې نس کېدلی چې پر خپل زوی د کم پلار نه کړه. نو خپل د پلار د خاطر یې ورڅخه بخښنه وغوښتله. وروسته د هغه په ادامه سره راځو د ابراهیم علیه السلام د بوتانو ماتول. ابراهیم علیه السلام څنګه بوتان مات کړ اوس به وایو. یو ورځ د کلي خلک ټول د اختر په میله د ښار څخه وتلي وه. نو ابراهیم علیه السلام له دې حالت څخه ګټه واخیستله او د بوتانو کوټې ته ننوتې. بوتان یې ټول مات کړل او تبر یې د لوی بد په غاړه کې کښېښوي. کله چې خلک بتخانې ته راغلل او ویلیدل چې بوتان یې ټول مات شوي دي، نو له ابراهیم علیه السلام څخه یې پوښتنه وکړله. اوس نو پوښتنه دا پیدا کیږي چې ټول خلک د ښار څخه وځي مګر ابراهیم علیه السلام ته نه څوک څه وایي او نه هم ورسره ځي. ابراهیم علیه السلام په هغه ورځ دوی ته داسې وویل چې زه مریض یم. د هغه حالت څخه په ګټه اخیستنې سره دوی ټوله بوتان ماتوي او هغه تبر د دوی د لوی بد په غاړه ورزړوي. ابراهیم علیه السلام څخه بیا وروسته د خلکو پوښتنه وکړه چې د بوتان تا مات کړی دی، خو ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې یا ما نه دي کړی، تاسو مو د خپل لوی بد څخه پوښتنه وکړئ. خلکو ورته وویل چې بد خو خبرې نسی کولی او هغه هم نه شوریدلی سي او دا کار هغه نسی کولی. ابراهیم علیه السلام بیا ورته وویل که چیرې بد خبرې نسی کولی نو تاسو ولې عبادت کوئ؟ سره له دې هم د بابل خلک مغرورانه پوه خلکو د ابراهیم علیه السلام خبرې نه منلې او د بابل د بادشاه چې نمرود وو او کافر وو د بوتانو لمنځنه کول امر وکړي چې ابراهیم علیه السلام دې په اور کې وسوځل شي، ځکه نو د بابل خلکو لوی اور بل کړي او د ابراهیم علیه السلام وسلام یې دغه ډاروونکي او ډیر سخت اور ته ور وغورځوي. خو ابراهیم علیه السلام پر خپل الله جل جلاله باندې تکیه کړی و او د الله پاک رضا ته سر کښېښوي چې دا وخت ابراهیم علیه السلام د 14 کالو و. خدای تعالی ابراهیم علیه السلام روغ رمټ د نمرود د اور څخه وژغوري. دغه اور یې ورته په شین باغ بدل کړ، یعنی ټول یې ورته په ګلانو بدل کړ. خو نمرود بیا هم عبرت وانخستی او د خدای پاک سره جګړه پیل کړه. خو دلته موږ دریمه موضوع لرو چې لیکل شوې ده پر نمرود او کوم باندې د حشرو یعنی غوماشو لشکر. کله چې نمرود د الله پاک سره جګړه پیل کوي نو د الله پاک د خوا څخه د غوماشو یو لشکر راځي چې ډیر کمزوري مخلوق دی، د هغه جنگ ته ور واستول. د نمرود لشکر د همدې غوماشو د زخمونو څخه مړه سول، یعنی کله چې غوماشو چیچل یا غاش په لګوي د هغه د زخمونو څخه هغه لشکر مړ کیږي. خو یوه ړنده او ګوډه غوماشه چې د نمرود په پزه ننوځي د هغه د سر مغزه یې وخوړل او وروسته د یو څه مودې څخه هغه هم په ډیر زورو او کړاوونو باندې مړ کیږي. وروسته راځو د ابراهیم علیه السلام تو سلام د بی بی سارا سره واده. ابراهیم علیه السلام وروسته تر دې د بی بی سارا سره واده وکړي او بیا د هغې سره اول شام ته ولاړي. شام د یو شهر نوم دی او وروسته بیا مصر ته سفر وکړي. د مصر پاچا چې د بی بی سارا اعلی او ښه اخلاق ولیدله نو د هغې څخه زیات درناوی او عزت وکړي او بی بی هاجره یې هغې ته ور وبخښله. بی بی هاجره ایمان راوی او کلونه کلونه د بی بی سارا رضی الله عنها په کور کې ژوند وکړي. خو ډیر کلونه تیر شول چې د بی بی سارا او ابراهیم علیه السلام اولاد نسبیده. په پای کې بیا بی بی سارا د ابراهیم علیه السلام څخه غوښتنه کوي چې د بی بی هاجره څخه سره نکاح وکړي ترڅو ګوندی الله پاک جل جلاله ورته زوی ورکړي.
د ابراهیم علیه السلام او نمرود په مقابله کې مو واوریدل چې نمرود نه یوازې له ابراهیم علیه السلام سره د دښمنۍ لار غوره کړه، بلکې د خدای د اوامرو په وړاندې هم ودرېده او دا باطله ادعا یې د ده او د هغه د لارویانو د تباهۍ سبب شوه.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له آزادۍ راځي.
د خبرونې په دې برخه کې د اتم ټولګي د تاریخ وار دی. په تیر درسي ساعت کې مو د هارون رشید حکومت او حاکمیت ولوست. موږ دا مطالعه کړ چې هارون رشید د خپل حکومت په حدودو کې د پرمختګونو ترڅنګ خپلو گاونډیو حاکمانو سره هم ښې اړیکې درلودې. نن به د هارون رشید له مرګ وروسته د هغه د زوی محمد امین بن هارون د واکمنۍ تاریخ ولولو. په درس کې به دا ولولو چې آیا امین د خپل پلار له مرګ وروسته د هارون رشید لار تعقیب کړه که د حکومت کولو بله بڼه غوره کړه. دا تاسو او د هم د ښوونکي درس.
په تېر درس کې مو وویل چې هارون رشید په 1309 هجري قمري کال کې وفاتېږي، نو د هغه څخه وروسته امین پر تخشنه، یعنی محمد امین بن هارون د هغه زوی پر تخشنه ستی. امین یو به تدبیر او عیاش سړی وو. د ده پلار کوم وصیت کړی وو د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکی. د هغه پلار وصیت داسې وو چې اول به دی بیا د ورور ولیعهد دی، خو د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکی. کله چې مامون د دې پیښې څخه خبریږي د امین پر خلاف راپورته کیږي، ځکه چې ځان یې د امارات مستحق کړي. د مرکز سره یې اړیکې پرې کړې او په خپله د سلطنت اعلان وکړي او د بغداد په لور روان شو. امین سمدلاسه 5000 عسکر ور ولېږل. علي بن عیسی مخکې له دې څخه چې خراسان ته ورسیږي د ری سره نږدې د طاهر لخوا چې د مامون رشید سپه سالار و طاهر د سپاسالار و چې د سپاسالار د ټول اسکرانو یا هم سپاهانو پر سر مشرتول کیږي. د طاهر لخوا وژل کیږي، هغه د علي بن سینا وژل کیږي. بل کال بیا امین نوی او تازه لشکر د مامون مختور ولیږي، خو دا ځل هم د مات سره مخامخ سو او طاهر د امین لشکرې تر بغداد پورې وځغلوي. په 198 هجري قمري کال کې یې بغداد ونیوی او امین یې بندي کړ. وایي چې امین د څو تنو په واسطه ووژل سو او د هغه سر یې مامون ته په چپمرو کې و وایستوي، او په دې ډول مامون واک او امارات ته رسیږي. اوس راځو عبدالله بن هارون یعنی مامون الرشید د امین د وژلو څخه وروسته په 198 هجري قمري کال د مامون د سلطنت پر تخت کښېناستی. د مامون روزنه د جعفر برمکی تر لاشونه لاندې سوې وه. برمکی په هغه وخت کې د علم او فضل له پلوه ډېر اوچت او لوړ شخصیت و. د 198 هجري قمري کال څخه تر 203 هجري قمري کال پورې مامون خپله پلازمینه مرو چې په خراسان پورې اړوند سیمه وه وټاکله. وروسته بیا د 203 هجري قمري کال څخه تر 213 هجري قمري کال پورې یې د امام رضا رحمت الله علیه په لارښوونه بغداد خپله پلازمینه وټاکله. دا دوره د اسلام په تاریخ کې د علم او فن د ترقی په لحاظ ډیره مهمه دوره شمیرل کیږي. مامون خپله لور د فضل بن سهل په مشوره امام علي بن موسی رضا رحمت الله علیه ته په نکاح کړه. امام علي رضا رحمت الله علیه ولیعهد وټاکه او د الویانو شین بیرغه د عباسیانو د تورې جندوی پر ځای وزړوي. طاهر پوشنجی ی خپل سپهسالار وټاکی. مامون په بغداد کې د خلکو د بدامنی یا هم کومه امن چې نو هغه د منځه یوړي او نور بغاوتونه یا هم ناکراری چې وې د مامون په وخت کې هغه بیا پیدا شولې. د ده په تدبیر سره بیرته لمنځه ځي. اوس د مامون ځینې صفتونه وایي چې مامون څه صفتونه درلوده. مامون یو د علم او فضل له پلوه یې په ټولو عباسي حکمرانانو کې ډیر اوچت مقام درلودی. په تفسیر، فقه، فلسفه، شعر او ادب کې یې پوره مهارت درلودی. د قرآن کریم حافظ هم و. د ده په دوره کې عدل او انصاف ته خاصه پاملرنه کېده او د عدالت یا قضا په دفتر کې غریب او معتبر ته یو شان کتل کېدله. په خپله بدی هم د معمولي انسانانو په څیر د قاضیانو په مخ کې درېدی او د هغو فیصلو ته به احترام کوي. مامون له 10 کلو او 15 میاشتو پاچاهي کولو څخه وروسته په حق ورسېدی او وفات سو.
دا تم ټولګي د نن ورځې درسي ساعت په دوام واوریدل چې د امین له وژل کېدو وروسته د هغه ورور مامون رشید واک ته ورسید. ښوونکي دا وویل چې د زده کړو او علمیت له امله مامون د امین خلاف یو خورا ښه حاکم و او د هغه تر حاکمیت لاندې علم او فرهنګ هم وده وکړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ 4 ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 9 ټولګي درنو زده کوونکو درسي ساعت هر کله راشي. کومو یاد شینو په تیر درس کې مو دا ولوستل چې د احمد شاه بابا لومړی کار دا و چې افغانستان یې امن کړ او تر خپل حاکمیت لاندې سیمو ته یې ثبات راوستل. نن د احمد شاه بابا له لوري په اداره کې اصلاحات ولو. دا به ولولو چې د احمد شاه بابا حکومتي تشکیلات څنګه وو او د دولت د ثبات لپاره یې د حکومت تر څنګ نور کوم داسې تشکیلات رامنځته کړل تر څو د چارو په اصلاح او سمون کې ورسره مرسته وکړي.
احمد شاه بابا اداري اصلاحات او پوځي فعالیتونه. لومړی رزو اداري اصلاحات. احمد شاه بابا په اداري، پوځي او مالی جوړښت کې اصلاحات راوستل. وزیران وټاکل، د مشرانو جرګه جوړ کړه، د حکومت ډول یې د ټولو اسلامي هیوادونو په څیر مطلقه سلطنت و. د مشرانو په جرګه کې 9 کسانو غړیتوب درلود چې د تصمیم نیولو لوړ ځای و. د نظام اداري جوړښت یې له 3 قواوو، اجرائیه، مکننه او قضایه څخه جوړو قضایي قوې پورې خپلواکي درلوده. د هیواد په عواید یې د مالیاتو د ټولولو، غنیمت مالونو، جنګي غراماتو او پاچاهانو د تحفونو ترلاسه کول. احمدشاه بابا خزانه له سرو زرو، ګاڼو او قیمتي ډبرو نه ډکوه. د نوموړي د مهمو کارونو څخه د کندهار ښار نوې ودانۍ جوړول وه. بل پوځي فعالیتونه، احمدشاه بابا په پوځي برخه کې ځانګړی استعداد درلود. د افغانانو د هیواد پالنې احساسات یې هڅول، خلکو ته ځواکمنتیا او خوځښت ورباښه. په دې توګه بریالی سو چې سیاسي یووالی ټینګ کړي او هیواد د خپلو طبیعي پولو ته ورسوي. احمدشاه بابا په پوځ کې 2 ډوله سرتیری و. یو ډول یې منظم او بل یې نامنظم ځواک و چې د قومي ځواک په نوم یې شهرت درلود. احمدشاه بابا په واکمنۍ کې د عسکرو شمېر په منځني ډول 100,000 تنو ته رسېده. قومي ځواکونو ته د خدمت په مهال له مالیه ورکولو نه معاف کېدل. د هیواد ټول عایدات 1.5 میلیون روپیو ته رسېدل چې له نیول سویو سیمو څخه لاسته راتلل. احمدشاه بابا په 3 لارو کې وسلوال ځواکونه وګمارل. تر ټولو مهمه جګړه یې د هند په لور د پانی پت په نامه شهرت لري چې په پایله کې احمدشاه بابا د اتل په توګه راڅرګند سو. افغاني ځواکونو ډېر زیات غنایم لاسته راوړل. د نظم منځته کولو په موخه احمدشاه بابا د 2 ځله د لویدیځ په لور لشکر وایستل چې په پایله کې نوموړي ته ډېر بریالیتوبونه ور په برخه شول. احمدشاه بابا د پولو ټاکلو په موخه د شمال په لور هم لشکر وایست چې بریالیتوبونه یې په نصیب سو. او د آمو سیند یې دواړو حکومتونو ترمنځ طبیعي پولو په توګه وټاکله. بل د راځو د احمدشاه بابا کارنامو ته. احمدشاه بابا د معاصر افغانستان بنسټ ایښودونکي په توګه د دې خاورې په جوړښت او د قومونو ترمنځ د یووالي په رامنځته کولو کې بریالی سو. له همدې امله ځانګړی ځای له درلودلو نه برخمن و. نوموړی هغه پاچا و چې تاج یې پر سر نه ایښوده، تشریفات یې نه خوښېدل، پټکۍ یې تاړه او د ځمکې پر مخ کښېناسته. هغه له خلکو سره نیغه اړیکه درلوده. د سوله ییز شخص په توګه یې د خلکو په شخړو کې پریکړه کوله. په ورین تندي له خلکو سره خبرې کولې. د زړور او هیواد پالونکی سړی و. په نړیوالو چارو کې له عدالت څخه کار اخیسته، کړکېچونه یې په سوله ییز ډول حلول. په سیاست کې د نرمښت پلوی او د تل به یې د دوستۍ له لارې چلند کوه. سره له دې چې د خاورې د پراخوالي هوډ یې درلوده، له وینو تویولو نه ډډه کول. د ښو او نیکو اخلاقو له امله ورته د بابا لقب ورکول سوی و. احمدشاه بابا له 6 کال واکمنۍ څخه وروسته د هغه ناروغۍ له کبله چې ده ته ورپېښه شوه، د 50 کلو په عمر په 1551 کال کې چې د 1293 زیږدیز کال سره سمون لري، له نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کندهار ښار د مبارک خرقې په انګړ کې خاورو ته وسپارل سو.
لکهون کې مواوریدل چې احمدشاه بابا په نظامی برخه کې خورا مهارت درلود، نو له همدې امله د خپل حاکمیت د ثبات لپاره یې کافي پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه دا و چې د دولتداري او حکومتولۍ د مخته وړلو لپاره یې د عایداتو سرچینې پیاوړې کړې.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د 8 او 9 ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
ګران اوس د کوونکو هیله ده چې نننی درس درته په زړه پورې تمام شوی وي. په همدې هیله له تاسو مو غوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته له نننی لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننی درسي ساعت هم دلته پای ته رسوو. د خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
خبر چا کې چنن را پسې خار غېد، خبر چا کې چنن را پسې خار غېد، پزړه کې مې نره نره ستار غېد، پزړه کې مې نره نره ستار غېد، وقو وقو مچ غلې غلې یار غېد، وقو وقو مچ غلې غلې یار غېد. Let's get me nare nare sit
وګورم چې غلې غلې